د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په پلچرخي سیمه کې 15 تنه حمله کوونکي چې ځانوژونکي حملې پلان کړې وې په سیمه کې د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې وژلې دي. د روسیې ولسمشر وایي د ناتو ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پورې پاتې شي چې د دې هېواد د امن او ثبات کار بشپړ کړي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اونۍ بحث اورئ. دا بحث هم پر دې څرخي چې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د ناتو د پوځي تاسیساتو او اډو څخه څوک ګټه پورته کړي. خو اوس به ناجیه صافی ته ور ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم سو مهم سرټکی او د ملي امنیت ریاست وایي چې په سرخی پلسیمه کې 15 تنه حمله کوونکي وژل شوي او دوی په سیمه کې په تصفیوي عملیاتو بوختي. د روسیې ولسمشر وایي د ناتو ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پورې پاتې شي چې د دې هېواد د امن او ثبات کار بشپړ کړي. او د پاکستان په ختیځ لاهور ښار کې نن 214 لږ څه لږ 19 کسان ټپیان کړل. بشپړ خبرونه. د ملي امنیت ریاست وایي چې په سرخی پلسیمه کې 15 تنه حمله کوونکي وژل شوي او دوی په سیمه کې په تصفیوي عملیاتو بوختي. د دې ادارې ویان لطف الله مشل ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله کوونکو غوښتل چې د کابل ښار په وزیر اکبر خان او شهرینو سیمو کې حمله وکړي.
هدف دا و چې کابل ښار نه وتر او یا د وزیر خان پر راورسېږي. ولې مرکزي چې راورسېږي کابل پسند کې ملي امنیت
د خغلی مشال په وینا چې په دې پیښه کې ملکی خلکو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده رامنځته شوې. له بدل خوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې برید مسؤلیت نه مني او دا کار د ملي امنیت د ځواکونو یو مانوره بولي. خو د ملي امنیت ویان لطف الله مشال د دوی خبره ردوي او وایي له وژل شوو کسانو څخه د ځانوژونکي حملې واسکټونه او وسلې پاتې دي. د روسیې ولسمشر وایي د ناتو ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پورې پاتې شي چې د دې هېواد د امن او ثبات کار بشپړ شي. ولادمیر پوتین په 2014 کال کې له افغانستانه د بهرنیو محارب ځواکونو د وتلو پر پلان انتقاد وکړ. پوتین یو ځل بیا په دې اړه د مسکو اندېښنه بیان کړه او ویل چې له افغانستانه له وخته مخکې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به د روسیې جنوب د مرکزي آسیا سیمه د سخت دریځو د فعالیتونو مخدره موادو د قاچاق د زیاتوالي له خطر سره مخامخ شي. پوتین وویل دا د افسوس خبره ده چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت اکثر غړي اوس له دې هېواده د وتلو په فکر کې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د پاکستان لخوا پر ختیځو سیمو د راکټي حملو د بندیدو لپاره د دوی هڅو هیڅ نتیجه نه ده ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت عمومي رئیس پرون د دې مسلې په خاطر ولسی جرګې ته غوښتل شوی وو. د ملي امنیت رئیس پرون د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ صفري نقطو ته هم خپل امنیتي پوستې نږدې کړي. پاکستاني لوري مخکې ویلي وو چې په دې ارتباط څېړنه کوي. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه د لنډې شېبې وروسته. د پاکستان په ختیځ لاهور ښار کې نن 214 لږ تر لږ 19 کسان ټپیان کړل. دغه 14 د دې ښار د میوې د خرڅلاو په ګڼګوڼې مارکیټ کې رامنځته شوې. چارواکو وویل چې دغه چاودیدون کې وسلې د ساتي بم په ذریعه الزول شوی. یو بم د دغه مارکیټ د موټر د درولو په پار کې او بل هم په یو کراچۍ کې ځای پر ځای شوی و. لبلې خوا د پاکستان د استخباراتو د ادارې نوې مشر د امریکا په ویرجینیا کې د امریکا د استخباراتو له چارواکو سره وکتل. دا له یو اوږد ځنډ وروسته لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو استخباراتي چارواکي خبرې کوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې اسلام آباد او واشنګټن غواړي د تروریزم په وړاندې جګړه کې همکاري زیاته کړي. د متحده ایالاتو ته په روان کال کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI د مشر جنرال ظهیر الاسلام لومړنی سفر بلل کېږي. د پاکستان د استخباراتو د ادارې د مطبوعاتي دفتر په وینا اسلام به په دې سفر کې د امریکا د CIA له مشر ډیوډ پیټرو سره وګوري. فرانس پرس اژانس د یوې نږدې سرچینې په حواله وایي چې اسلام پرون ناوخته د ویرجینیا په لنګلي کې د CIA مرکزی دفتر ته ولاړ. په دې اړه نه CIA او نه هم په واشنگټن کې د پاکستان سفیر نور جزئیات ورکړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په عراق کې له 1200 تبعیدي ایرانیانو وغوښتل چې د دې هیواد په شمال کې خپل کمپ تهیه کړي او بغداد ته نږدې په نوي کمپ کې ځای پر ځای شي. بان کی مون د غرض په نورو هیوادونو هم غږ وکړ چې د ایران د مجاهدین خلق د ډلې غړیو ته چې په تبعید کې اوسي سیاسي پناه ورکړي. د عراق امنیتي ځواکونو په تیرو 10 کلونو کې د مجاهدین خلق د ډلې د اشرف پر کمپ مرګونی عملیات ترسره کړي. تیر کال د عراق د پوز دغه پر دې کم د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې سلور دې شغړي وژل شوی وو. د عراق د روغتیا وزارت پرون وویل چې سخت دریځو وسلوالو په تیر یو میاشت کې 315 عراقیان وژل چې دا په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په وژل شوو کې 201 سلویخ ملکیان، 30 عسکر او 30 پولیس دي. دغه راز په تیر جولای میاشت کې شاوخوا 200 عراقیان د نامنیو په پیښو کې ټپیان شوي وو. د خشونت تر ټولو ناوړه ورځ د جولای 23 وه چې په ټول عراق کې په بم چاودنو او حملو کې 30 کسان ووژل شول او تر 100 نور ټپیان شول. په دغو حملو کې اکثره شیعه مسلمانان په نښه شوي چې مسؤلیت یې له القاعده سره په تړلو ډلو په غاړه اخیستی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اورېدل کېدای شي. د افغانستان ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي چې په پولچرخي سیمه کې 15 تنه حمله کوونکي چې په کابل ښار کې ځانوژونکو حملو پلان درلود وژلي دي.
د عملیاتو په نتیجه کې چې د پښتنو پورې جریان درلود سهار وختي پورې 15 کسه انتحاریان دواړه د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول.
د روسي ولسمشر وایي د ناتو ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پورې پاتې شي چې د دې هیواد د امن او ثبات کار بشپړ کړي. یو شمیر پزی کارپوهان د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته د نړیوال ټولنې نه پاملرنې علت په افغان امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو مخالفانو نفوذ بولي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش له پیلېدو مخکې په دې هیواد کې د بهرنیانو لخوا د جعلي افغاني تذکرو یا د یو کس لخوا په څو نومونو د تذکرو د لرلو په اړه اندېښنې راپورته شوي.
یو خارجي څلور تذکرې په څلورو نومانو دی لري. کم وخت چې کندهار ته راغی نوم یې عبدالحق دی، چې چمن ته ولاړ نوم یې لا پلانای دی.
پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې دوهمه نیمایي مو د اونۍ بحث ته ځانګړې شوې ده. په دې بحث کې اوري چې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د ناتو د پوځي تاسیساتو او وړو له اډو څخه څوک باید ګټه پورته کړي.
که کوم چې دا معقولیت پر دې سره موجود نه چې بیا هم د موختنې او دوی ونه مني، مګر دا چې یو خاص نظامی او خاص محرمیت او نور کوم سیاسي خاص ملاحظات سره موجود دي.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې افغان امنیتي چارواکي وایي هغه 15 تنه سخت دریزي وسلوال چې په کابل ښار کې د ځانوژونکو حملو پلان درلود په پلچرخي سیمه کې وژلي دي. د ملي امنیت ریاست ویان لطف الله مشال ازادي راډیو ته وویل 15 تنه حمله کوونکي چې په راکټونو ځانوژونکو واسکټو او د غراز ماشينګونو سمبالو د پلچرخي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ودرول شول او وروسته د ډلو د دازو په تبادله کې 15 واړه سخت دریزي او وژل شول. لطف الله مشال د غراز ویل چې دی حمله کوونکو غوښتل چې د کابل ښار په وزیر اکبر خان او یا هم شهرینه سیمه کې حمله وکړي. له ښاغلي مشال سره په کابل کې ازادي راډیو خبريال نسیم شفق په دې اړه مرکه کړې ده. هغه په پایل کې د پیښې په اړه وویل
د افغانستان د سولې صبح دښمنانو غوښتل چې کابل ښار په ځل کې انتحاري او انفجاري حمله ترسره کړي. د ملي امنیت ځواکونو د دوی د دغه شوم هدف نه اطلاع حاصله کړه او مخکې له دې چې دوی ښار ته داخل شي پلچرخي سره نږدې ساحه کې وو او دوی ځای په ځای شوي وو. کورې محاصره کړل او د محاصرې په جریان کې دوی تصمیم نه شول د ملي امنیتي امنیت ځواکونو لخوا نه په دوی باندې عملیات پیل شول او د عملیاتو په نتیجه کې چې د پښتنو پورې جریان درلود سهار وختي پورې 15 کسه انتحاریان چې په چاودېدونکو واسکټونو ملبس شول 15 واړه د امنیتي ځواکونو لخوا نه ووژل شول. یو غاره د موټر چې دوی د منفجره موادونه ډک کړی وو غوښتل یې هغه ته ملي چارې ورکړي. هغه باندې اوس موږ لګیا یو خونسا کوو هغه مهمونه او نور مواد چې دوی ځای کړي هغه بېکاره کوو د دې ترڅنګ دوی په درنو سپکو وسلو هم سمبالول.
مخکې مشال سي ویل سي و چې دوی اته کسان دي یعنی نور مقاومت کوي کم دا 15 وو.
خو د انفجارات نو باندې چې 15 کسان هم زده 15 انفجارات دوی چې په ډېر کې وژل شوي دي 15 کسان انفجار پیدا
یعنی وہ سال تو وہ خط استکن خط پائے طرح سے دلے دات تصفیہ عملیات بلې زینو نړیوالو ژانسونو د ورته پیښې پاړه د کابل ښار د شارنو په سیمه کې هم خبر ورکړی وو. دا چې کوم
مثلا هغه قابلیت غلطه خبره ده، هغه د دې هدف ته راشي کابل شارنو تر او یاد هم تر هغه رسیدن وایي مرکز دې تر هغه رسیدې کابل په څنډو کې د ملي امنیت ځواکونو لخوا محاصره شول او له منځه یوړل شول. کابل ښار ته قطعاً نه دي رانیول.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی داسې کوم حملې پلان نه درلود او نه هم دوی د حمله کړې، او دوی وایي چې دا ګوند د ملي امنیت یو معنی ور دی چې ځان فعال وښيي. تاسو په دې برخه کې څه وایاست؟ بله مشال صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې امنیتي د افغانستان امنیتي ځواکونو ته هم په دې پیښه کې مرګ ژوبل اوښتي؟
نه الحمدلله نه امنیتي ځواکونو ته ژوبل اوښتي ده او نه ملکي تلفات درلود. سهار مخکې له پیل د عملیاتو نه د شاوخوا کورونه تخلیه شوي دي او عملیات په ډېر موافقانه ډول ترسره شول. تر هم دغه انتحاریان 15 واره له منځه تللي دي.
د افغانستان ملي امنیت د ریاست ویان لطف الله مشالو چې په کابل کې د نننې پیښې جزئیات بیانول، د هغه په وینا 15 تنه ځان وژونکو چې غوښتل د کابل په شهرنو یا وزیر اکبر خان سیمه کې ځان وژونکو حملې ترسره کړي، د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د پلچرخي په سیمه کې وژل شول. همدا شېبه له کابل د ازادي راډیو خبریال زبیر جمن را سره د ټلیفون په لیکه دی. جمن صاحب، مخکې خو ویل چې تصفیوي عملیات په پلچرخي سیمه کې روان دي، راته ویل شي چې آیا دغه عملیات پای ته رسیدلي او همدغه 15 تنه سخت دریځي وسله والو او که نور هم و؟ ځینې مخکې راپورونه ورکول شوي و چې اته کسه وو.
بله، زمون خبریال سیمه ته تللی ده، د هغه د راپور لمخې اوس په سیمه کې نه ډزې اورېدل کېږي او نه هم د نښتې کوم آثار شته. هغه وویل چې یو ساعت د څرخه پله په سیمه کې چې دی ګرځېدلی ده، مختلفو منطقو ته تللی ده تر څو وکولی شي دغه نښته یا هم هغه د نښتې ځای دقیق پیدا کړي او د خلکو سره خبرې وکړي. هغه وویل چې داسې معلومیږي چې نښته وختي پای ته رسېدلې ده او نه هم په سیمه کې امنیتي ځواکونه شته او نه هم تصفیوي عملیات اوس دوام لري. نو له دې معلومیږي چې د سرخپل په سیمه کې دغه عملیات پای ته رسیدلی دي. هغه د خلکو نظرونه راخیستي دي او خلکو هم تایید کړي چې نیمه شپه د یو دو چودنو غږ اورېدلی ده. وروستي معلومات ده چې دغه عملیات د سرخپل په سیمه کې پای ته رسیدلی دي.
وسلوال طالبانو خو هم له ازادي راډیو سره په تماس کې ویلو چې دوی اصلا د خلک دي دوی نه دي او دوی نه د حمله پلان نه درلود. همداسې ده؟
بلې، وسلوالو طالبانو د هغوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته تلیفون کړی او همداراز یو ایمیل هم هغوی رسنیو ته استولی ده. خبر پاڼه کې هغه ویلي چې دوی په دې عملیاتو کې ښکیل نه دي او دا عملیات دوی لخوا نه دي. اصلا دوی ادعا کړي چې د ملي امنیت ریاست هڅه کړې چې په دې ډول یو پوځي مانوره ترسره کړي. البته د ملي امنیت د ویان لطف الله مشال دا خبرې رد کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دا امکان لري چې کومې بلې وسلوالې ډلې دا کار کړی وي، ځکه چې په وسلوالو مخالفینو کې بیلابیلې ډلې موجودې دي. هغه ویلي چې په سیمه کې د چاودیدونکو موادو او مهماتو یو نډک یو موټر هم پاتې شوی دی او امنیتي ځواکونو هڅه کړې چې هغه له منځه یوسي. طالبانو تر اوسه مسؤلیت نه دی منلی.
بله زبیر جمن، له تاسو نه مننه. د غرض د افغانستان د ملي امنیت د اداري عمومي رئیس هم پرون د افغانستان ولس جرګي غړو ته په خبرو کې وویل چې په وروستیو وختونو کې شاوخوا 15 تنه دولتي چارواکي چې په وکیل لوړپوړي چارواکي هم دي افغانستان او پاکستان ته د جاسوسۍ په تور نیولې او د غرض د 300 څخه زیات نور کسان هم نیولي چې افغانستان ته ننوتي وو او غوښتل چې ځان وژونکي او د غرض نورې حملې ترسره کړي.
ازادي راډیو ته وقفونی
سي. Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is surging back to full force.
If you are listening to безопасности и особенно властям региона.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر وایي د ناتو ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پورې پاتې شي چې د دې هېواد د امن او ثبات کار بشپړ کړي. ولادیمیر پوتین په 2014 کال کې له افغانستانه د بهرنیو محاربو ځواکونو د وتلو پر پلان انتقاد وکړ. پوتین یو ځل بیا له افغانستانه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د وتلو په اړه د کرملین پر اندېښنې ټینګار وکړ او ویل چې په دې سره به د روسیې جنوب د مرکزي آسیا سیمه د سخت دریځو د فعالیتونو او مخدره موادو د قاچاق د زیاتوالي له خطر سره مخامخ شي. پوتین وویل دا د افسوس خبره ده چې په افغانستان کې د ناتو د ماموریت یت اکثر غړي اوس له دې هواد د وټلو په فکر کې دي. حال دا چې ماموریت در اوسه پایتنه درې سي دلای د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخه پوتين د سرګندونی په اولیانوفس ښار کې د روسي لزواکونو سره په یوې غونډه کې وکړي. پوتين ویل د ناتو غړو هوادونو د غبارته اوګه ورکړي او باید تر منځلې ورسوي. هغه ویل ک افغانستان امن نوي زموږ جنوبي سرحدونه به هم امن نوي. د هغه په وینا د افغانستان اوسنۍ حکومت به د دې توانونه لري چې حالات کنټرول کړي. دا کار اوس په دې هواد کې ډېر د ناتو ځواکونه تر سره کوي. پوتین دی یو پوزي افسر دی وی پښتنې په جواب کې وویل مخته په کار د چله ناتو سره مرسته وکړو او بیا دې ته اړ نشو چې هلته جګړه وکړو. نړیوال ځواکونه اوس هلته دی او باید دغه جګړه پای ته ورسوي. د رويټرز په وینا پخوانی شوروي اتحاد چې په 1980 لسیزه کې د افغانستان د جګړې ترخه خاطره لري، روسیې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر له حملو وروسته له دې ډډه وکړه چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ جګړې لپاره ځواکونه واستوي. خو دې هېواد له خپلې خاورې ترانزیتي لارې ته په اجازه ورکولو سره په افغانستان کې د ناتو د ماموریت ملاتړ کړی دی. روسیې پرون د یو نوي قرارداد پر لاسلیک کولو سره په دې برخه کې خپل همکاري زیاته کړه. د دغه نوي قرارداد له مخې روسیه د ناتو ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د اولیانوفس له ښار څخه افغانستان ته د غیر جنګي وسایلو او تجهیزاتو د استولو او ایستلو لپاره د اورګاډي له شبکو او د غراز هوایي ترانسپورت څخه ګټه پورته کړي. تدارکاتی لارې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د ماموریت او هم له دې هېواده د دوی د وتلو لپاره ډېرې مهمې دي. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان د افغانستان د هوایي ځواک پیاوړتیا ته د نړیوالې ټولنې د نه پاملرنې علت په افغان امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو مخالفانو نفوذ بولي. دوی وایي که چېرې د هېواد هوایي ځواک په خپلو پښو ونه درېږي نو د بهرنیانو له وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. دا څرګندونې په داسې حال کې دا مسله په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ورمورز نړیواله ټولنه تورنه کړه چې د هوایي ځواک پیاوړتیا ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله الدین پر راپورټ کې.
یو شمیر پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه امریکا اندېښنه لري که چیرې افغان ځواکونو ته پرمختللې جنگي الوتکې او نور تجهیزات ورکړي، ښایي وسلوالو مخالفانو ته په لاس ورشي او بیرته یې د دوی پر ضد وکاروي. دوی وایي ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې سرتیري شته ورته ویره لري، ځکه چې دوی لا تر اوسه د ملي اردو پر ځواکونو پوره ډاډمن نه دي. پوځي کتونکي جنرال عبدالواحد طاقت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید ډیر مخکې د هوایي ځواک د پیاوړتیا هڅه کړې وای او په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې سره یو توافق ته رسیدلی وای.
نړیواله ټولنه که موږ ته هوایي ځواک راکړي، له دې ډاریږي چې د افغانستان په اردو کې دښمن نفوذ کړی ده، القاعده او تروریزم نفوذ کړی ده، نو د دې له خاطره دوی ته هوایي ځواک نه ورکوي چې بیا به بمبار کړي. له دغه شنه دوی ډار لري، ځکه د مګر اردو نه ده تصفیه شوې، دلته د دښمن ایجنټان وي که القاعده وي.
یو شمېر نور پوځي کارپوهان بیا د بهرنیو ځواکونو په بشپړ ډول وتلو ته پاته موده کمه بولي او وایي چې په دې وخت کې د هېواد امنیتي ځواک په کافي اندازه نشي پیاوړی کېدی. لري. دوی پر افغان حکومت انتقاد کوي او وایي چې د هوایي ځواک پیاوړتیا ته باید په تیرو لسو کلونو کې جدي پاملرنه شوې وای. پوځي کارپوه جنرال امرالله امان ازادي راډیو ته وویل چې که افغان امنیتي ځواکونه پرمختللی او پیاوړی هوایي ځواک ونه لري، نو نشي کولی چې په خپلواکه توګه له هیواد څخه دفاع وکړي.
افغانستان
د افغانستان ناوار او لستونزه ډکه ځمکه او یا تر 15% پورې هوایی ځواک او هوایی دفاع ته اړتیا لري. له هوایی ملاتړ پرته موږ یو قدم هم له ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع نشو کولی. نو که چیرې دغه ځواک پیاوړی نه شي، امنیتي ځواکونه به له ډېرو ستونزو سره مخ شي او دغه ستونزې همدا اوس هم ګالي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شیرمحمد کریمي د هوایي ځواک د پیاوړتیا په اړه د نړیوالې ټولنې پلانونه کمزوري وبلل. نوموړي چې د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وینا کوله وویل چې نړیواله ټولنه د پلان له مخې غواړي تر 2018 میلادي کال پورې دوی ته یو شمېر هلیکاپټرې او ترانسپورتي الوتکې ورکړي، خو په خبره یې دا الوتکې د دوی اړتیا نه شي پوره کولی.
په صراحت وایم چې بین المللي ټولنه زموږ ټولې غوښتنې نه مني او دا وایي چې د تاسو غوښتنې بالخصوص په هوایي بخش کې ډېرې ګرانې تمامېږي. موږ د دوی پیسو توان نه لرو، موږ باید ماریبوي تیاری ولرو، تاکتیکي او اپراتیفي تیاری ولرو. د هوایي بخش پلان د دوی تر 2018 په دې کې معمولا هلیکوپټر دي او ترانسپورتي تیاری دي او سی او سلوواکیا چې هغه هم وړې تیاری دي. دا تیاری د افغانستان د اراضي سره مطابقت نه کوي، زموږ غرونه ډېر لوړ دي، دا تیاری په لوړه ارتفاع پرواز نشي کولی.
ښاغلي کریمي په ورته وخت کې وویل چې C-20 الوتکې چې د امریکا لخوا افغان پوځ اخیستل شوي زړې دي او پرزې هم نه پیدا کیږي. کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې په داسې یو حالت کې باید د هوایی ځواک د پیاوړتیا لپاره په نورو لارو چارو فکر وکړي. ولسمشر حامد کرزي هم څه موده وړاندې ویلي وو که امریکا افغان ځواکونه سنبال نه کړي، دوی به له روسیې څخه مرسته وغواړي. که څه هم په افغانستان کې میشتو بهرنیو چارواکو تر اوسه د دفاع وزارت په دې څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي وو چې د افغان ځواکونو د هوایي ځواک پیاوړتیا یې د هڅو یوه اساسي برخه ده. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې یو شمیر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې په دې خاطر زیاته مرسته نه ده کړې چې دوی پر افغان امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په اړه اندېښنه لري. د بلخوا جهالي تذکرو هم د افغانستان امنیت نوي ګواښونه راپورته کړي دي. یو شمیر کارپوهان وایي چې د افغاني جهالي تذکرو یا د افغاني تذکرو تر لاسه کولو مسأله دغه د افغانستان امنیت هم جدي ګواښ رامنځته کړی دی. اکثره مخالفین یا یو شمیر نور کسان په ډېرې اسانۍ سره د رشوت پور کولو سره تذکرې ترلاسه کوي او وروسته هم د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اورئ.
د اونۍ بس د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
د بس چې په دوهمه نیمایي کې اوري. په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د ناتو د پوځي تاسیساتو او اډو پر مسلې څرخي. افغان چارواکو له ناتو غوښتنه کړې چې له دې هېواد له وتلو وروسته خپل تاسیسات وران نه کړي او افغان حکومت ته وسپاري.
فکر نه کوم چې دا معقولیت په دوی سره موجود نه وي چې بیا هم دمونږ غوښتنه وي او دوی ونه مني، مګر دا چې یو خاص نظامي او خاص محرمیت او نور کوم سیاسي خاص ملاحظات سره موجود دي.
دا بحث به وروسته واورئ، خو اوس راځو د افغاني جعلي تذکرو مسلې ته. د ولس جرګې یو شمېر غړي او عام خلک وایي چې وسلوال مخالفین او ځینې بهرني وګړي په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې له افغاني تذکرو څخه افغاني تذکرو یې واخلي او ورڅخه ناوړه ګټه پورته کړي. دوی وایي چې لا هم په بېلابېلو ولایتونو کې تذکرې د پیسو په مقابل کې په اسانه توګه اخیستل کېدای شي او داسې کسان هم شته چې د یوې تذکرې پر ځای څو تذکرې لري. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه خبره نه مني او وایي په دې برخه کې جدي کنټرول شته. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوندې په اړه له کابل راپورټ لري.
د وسلواله مخالفینو او یو شمیر بهرنی وګړو لخوا په اسانه د افغاني تذکرو ترلاسه کول هغه ستونزه ده چې د ولسترګې یو شمیر غړي او عام خلک اندېښمن کړي. د ولسترګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وایي چې په افغانستان کې د ناامنۍ یو لامل همدا د یو کس لخوا د څو افغاني تذکرو ترلاسه کول دي. د دې کمیسیون غړي عطا الله حبیب ازادي راډیو ته وویل چې حتی وسلواله مخالفین او یو شمیر بهرنی وګړي د افغاني تذکرو په ترلاسه کولو سره کولای شي چې د امنیتي ځواکونو لیکو ته ننوځي او امنیت له ګواښ سره مخ کړي.
افغانستان کې هر وګړی کغه پاکستانی کغه ایرانی په ډیر اسانۍ سره کولای شي چې 500 روپۍ یا د زور اوانو په مقابل کې تذکره ترلاسه کړي. تاسو ګورئ دا یو غټ د فساد عوامل هم دی وجدي او غټ د بی امنیتی عوامل دغه دي چې نور په پولیسو کې طالبان روش کړی دي، نور پولیسو د دولت مخالفین روش کړی. همدغه وجه ده چې دوی پاکستان یا د مرز څخه راغلي او د 500 روپۍ په مقابل کې جلی تذکره جوړه کړي.
تر دې مخکې د افغانستان امنیتي او کشفي ادارو د یو شمیر بهرني وسلوال مخالفینو تر نیول کېدو وروسته ویلي و چې دوی د افغاني تذکرو څخه کار اخیستی او ځانونه د افغانستان بیلابیلو سیمو ته د برانکار فعالیتونو لپاره رسولي و. د تیرو څو کلونو راهیسې له دې ستونزې شکایت کیږي، خو د افغان چارواکو له ژمنو سره سره لا هم ویل کېږي چې د پیسو په مقابل کې افغاني تذکرې یا پیژند پاڼې په اسانه ترلاسه کېدای شي. عام وګړي هم وایي چې د سیمې د هیوادونو استخباراتي کړي د افغاني تذکرو په ترلاسه کولو سره کولای شي په افغانستان کې اسانه سره مهم هدفونو ته ځان ورسوي. دا چې څنګه یو کس یا یو بهرنی وګړي په افغانستان کې یو یا څو تذکرې اخلي، د بیلابیلو ولایتونو څو تنو اوسیدونکو په دې اړه د خپلو سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې بیان کړي.
زه کره شواهد لرم لیکلي چې یو خارجي څلور تذکرې په څلور نومانو دی لري. کم وخت چې کندهار ته راغی نوم یې عبدالحق دی، چې چمن ته ولاړ نوم یې لاپلانی دی. زه چې د بل ځای سړی یم غواړم په هلمند کې پروګرام وچلوم، زه باید کرام ولرم. نو تذکره تا اسمان لیږي خلاص زره کالداری به د ممرینو ته سره ورکم، ما ته جیلی تذکره جوړی. زما اسکه بیا هلته اسکر کله دا خبره کوي چې زما سره دی سایه ته چې تا هلته په اساس لري که نه لري.
په نوې سړک ځای ستا په ګریشړه کې ځای ستا نو دا څوک سانی ور جوړی.
نیمروز ولایت کې هم تذکره ته ورکول کیږي. عبد الله عزیز سفر نشته یا ننګرهار پکتیا د ډیرو لوګو پیسو په بدل کې د تذکره ورکړ شوی دی ورکول کیږي.
خو د ولسترګي او عام خلکو له دغه ټول خبرو سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا دا نه مني چې بهرني وګړي او یا وسلوال دي د پیسو په مقابل کې تذکرې واخلي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت مامورین هیڅ چاته په غیر قانوني توګه د تذکرو ترلاسه کولو اجازه نه ورکوي او په دې برخه کې جدي کنټرول او څار نه شته.
افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي ترڅو د افغانستان مطابق تذکره سو استفاده وشي، خصوصا هغه بیگانه کړی ته کاملا دا هوت شته.
د افغانستان د طبیعت اوسنۍ تذکره یو پاڼه ده چې جوړول او چاپول په هر ځای کې اسانه کار دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې یو شمېر شخصي کمپنیو او ادارو د ایران او پاکستان څخه کارګر راوستلي او ویل کېږي چې حتی یو شمېر دغو بهرنیو ته یې هم د افغانستان تذکرې وراخیستي، چې دا هم د هیواد امنیت ته یو ګواښ بلل کېږي. افغان حکومت په وروستیو کې اعلان کړی چې ډېر ژر به د دې ستونزې د حل پر خلکو ته د برښنایي تذکرو ویش پیل کی. د مخابرات وزارت چې دغه نو برښنایي تذکرو د ویش مسولیت لري ویلي چې د روان لمریز کال د سلواغې پر لسمه به دغه بهیر رسمي پیل کی. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو اوري او سم ماشومان سره د ناوړه چلند د عواقب په اړه دی وی نوې څېړنې حال درکو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ټیکزاس پوهنتون دی وی نوې څېړنې په نتیجه کې څرګنده شوې چې په کوچنیو والی کې ماشومان سره ناوړه چلند او زور زیاتی په لوی عمر کې د ژور خفګان یا ډیپریشن امکان زیاتوي. له ماشومان سره ناوړه چلند څه دی او څرنګه ستونزې پیدا کولای شي؟ فرشته جلال زی په اړه راپور وړاندې کوي.
د ټیکساس پونتون کې پر دوه ډلو ماشومان باندې تحقیق شوی دی. لومړی هغه ماشومان چې په ماشومتوب کې ناوړه چلند ورسره شوی او د کورنۍ تشدد قرباني شوی دي. دوهم ګروپ هغه ماشومان چې شو ماشومتوب درلود او په کم عمر له هیڅ ډول زیاتی سره نه دي مخامخ شوی. د ټیکساس پونتون محقق هاو هیونګ د دې تحقیق په اړه د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا تنکی ځوانان د 15 کلونو په موده کې هر کال د شپږو میاشتو لپاره تر تحقیق لاندې وو. پروفیسور هونګ ویلي دي چې د تنکیو ځوانانو د دماغي حالت د څرنګوالي د څرګندولو لپاره ځانګړي مغزي معاینه MRI ترسره شوې دي. په معایناتو کې څرګنده شوې چې له زور زیاتی او ناوړه چلند سره د مخامخ شویو ماشومانو د مغز سپین مواد اختلال لري. د مغز سپینه ماده هغه ځنګړي برخه ته ویل کیږي چې د مغز لوی برخه څخه پیغام بلی ته لیږدوي. امریکایي محققان وایي د ماشومانو او ځوانانو د مغزو په دغه برخه کې ګډوډي او اختلال په لوی عمر کې په ژور خپګان یا ډیپریشن د هغوی د اخته کېدو امکان زیاتوي. ډاکټر خالق ویسی چې د ماشومانو د روان پیژندنې په برخه کې کار کړی وایي چې په لوی عمر کې له ډیپریشن یا ژور خفګان څخه د نجات په خاطر باید له ماشومانو سره په کوچنیوالي کې مینه وسي او د درناوي احساس ورکړ سي.
خو یکی از علتهای شایع افسردګي در کشور ما عمومی کودک آزاری است. والدین باید دانش و آگاهی خود در قسمت تعلیم و تربیه اطفال بالا ببرند.
دکتر رویسی در ماشومان و دروانی روختی پر آزادی رادیو تا اویل پا کم عمر که لزور زیادی و ناوار چلن سر مخامخ که دل پا راتلون که ده هغوی پا منز که ده جور خفگان سرزوری او بدخویی ده پیدا که دو سبب گرد.